د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنوي. کابل به پر دې کنفرانس سربېره چې سبا جوړېږي د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. د افغانستان بانک رئیس بیا وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وی. د خبری ساعت موزه نوری است نوری هر کلی که هم پر یاد موضوعات و پر راپورن و مطالب و سر بیره پر زین نور موضوعات و هم راپورن و مطالب لرو خو خبروانه ده معمول سرسم ده افغانستان او نره ده سال پا مهم خبرونو سر پیلو. ملالای بشیر التا پر سردیو که ده سیمه او نره خبرونو را طول کردی. ملالای جان پا مهم خبرونو چه دی؟
مننه نوری صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ باورو چې د روسیې ولسمشر وایي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سوي بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي، او همداراز په هنګري کې د هنګري څخه یو خبر لرو چې په بوداپست کې سلګونو پناه غوښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ.
ملالی جان راسره اوسه د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل به د افغانستان د کورنیو مهمو خبرونو وروسته واورئ. خول اوس ناجیه صافی ته ورکو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه پیل شي. په هرات ولایت کې لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي، او د کندوز په چارداري او خان آباد ولسوالیو کې د دوو قومندانانو په ګډون دولس وسله وال طالبان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل چې د کنفرانس په لومړۍ ورځ به په دریو بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي.
د کانفرنس په لومړۍ ورځ به دوه بیلابیل ناستې ترسره شي. په دغو ناستو کې به په دریو مواردو خبرې وشي. دا درې موارد عبارت دي له انرژي او طبیعي منابعو، سیمه ییز پیوستون او د خصوصي سکتور او تجارت په پراختیا به بحث وشي.
نوموړي وویل چې په دې غونډه کې به د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. ښاغلي مستغنی وویل چې له دې ناستې څخه به ګټور نتایج ترلاسه شي. د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپلو لسګونو کارکوونکو د ګوښه کېدو لامل مالي ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. د دې ادارې مشر محمد قربان حقجو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له تیرو دوو کلونو راهیسې د پانګونې په عالي کمیسون کې خبرې روانې وي، او دا یوه اداري پریکړه ده. ویل کېږي چې دا مهال د دې ادارې 133 کارکوونکي له دندو لرې شوي دي، خو د ایسا ادارې خښو کارکوونکو ویل چې دوی د سلیقوي پریکړو له امله له دندو لري شوي دي. په هرات ولایت کې لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي. د هرات ولایت د روغتون رئیس محمد ناصر فوشنجي نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته 50 مسموم شوي زده کوونکي انتقال شوي، او احتمال شته چې د مسموم شوو نجونو تعداد نور هم زیات شي. او د کندوز په چاردری او خان آباد ولسوالیو کې نن سهار د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو او عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، او جګړه هم پای ته رسیدلې. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو دوه وسلوال هم نیولې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه ملالی بشیر سخاوری.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وسوه چې پولیسو پېښور ښار ته نږدې په اورمرګ پایان کلي کې کور په کور تلاشي کوله، او وسلوالو له یوه کوره ورباندې ډزې پیل کړې. د حملې په پایله کې یو وسلوال ووژل سو او نور د پیښې له ځای وتښتېدل. پولیسو وروسته له یاده کوره د هوان ګولۍ او چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین لخپل چینی سیال شی جنګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال حسین وویل چې د ضرب از په نامه عملیات په پاکستان کې د توریزم په لمنځه وړلو کې بریالی سول. حسین وویل چې دی په دې فکر دی چې د ختیځ ترکستان اسلامی تحریک له پاکستان په بشپړه توګه ایستل شوی دی. ختیځ ترکستان تحریک په لویدیځ شینجن سیمه کې د چین د کنټرول مخالفت کوي او په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی. د پاکستان ولسمشر په داسې حال کې د تروریستانو د ختمېدو ادعا کوي چې د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي او ځایي خلکو ویلي الوتکې په د تخیل سیمه کې پر یوه کور دوه توغندې وویشتل. راپورونه وایي چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان سوي دي. د امریکا بې پیلوټ الوتکو په روان میلادي کال کې ډیورنټ کرښې ته نږدې پر قبایلي سیمو 12 ځله راکټي حملې کړي دي. د هنګري په پلازمینه بوداپست کې سلګونو پناغښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ. دغه پناغښتونکي غواړي له هنګري څخه جرمني او نورو لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. نن په بوداپست کې د اورګاډي په کیتلي نومي ترمینل کې د لاریون پر مهال پناغښتونکو نارې وهلې: موږ څه غواړو؟ سوله. موږ څه ته اړتیا لرو؟ سوله. تر 2000 زیات پناغښتونکي په دغه ترمینل کې موقتي میشت کړل سوي وو او پولیسو پرون د اورګاډي تمځای ته د هغو کسانو د لاسرسي مخه نیولې وه چې ویزه یې نه درلودې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هنګري به پناغښتونکو ته بیا هم اجازه ورکړي چې په اورګاډو کې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي، د حکومت یوه ویاند وویل چې دوی به د اروپایي اتحادیې مقررات رعایتوي. ترکی چارواکی وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې 13 ترکی کارګران تښتول سوي دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموس نن وویل چې دوی د عراق د کورنیو چارو له وزارت سره په نږدې تماس کې دي او تمه لري دا پیښه به په ښه توګه حل سي. تښتول سوي انجینرانو او کارګرانو په شیعه اکثریت ولسوالۍ صدر کې د سپورت د ودانۍ جوړولو له یوه ترکی شرکت سره کار کاوه. برمته سوي کسان د پیښې پر مهال بیده وو چې مول وهلي برمته کوونکي په نظامي یونیفورمونو کې په موټرونو کې راغلل او دوی یې وتښتول. د نشرتو په اړه راپور نه دی ورکړل سوی او تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیکینګ ته تر خپل سفر دوه ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پرون وویل چې د لویدیځ دغه اقدام د روسیې کورني کاروبارونه هڅولی دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. خبرونه همدومره وو. اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 1.1، ټیټه 14، اسمان زای زیبریز. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16، ټیټه 13 ښودل شوی. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 2.2، ټیټه 22، اسمان زای زیبریز. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10، ټیټه 14 اټکل شوی. جلال آباد اسمان زای زیبریز، د تودوخې لوړ درجه 16، ټیټه 20 ښودل شوی. غزنی هم اسمان زای زیبریز، د تودوخې لوړ درجه 1.2، ټیټه 12 اټکل شوی. گردیز د تودوخې لوړ درجه 1.2، ټیټه 12، اسمان زای زیبریز. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 1.2، ټیټه 14، اسمان زای زیبریز خود.
د خبری ساعت موزه نوریاس نوری هرکلی کوم. د خبری ساعت د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغیزمنه وي. کابل به پر دغه کنفرانس سربیره چې سبا جوړیږي د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډېرې مهمې ګڼي.
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه کې مشخصو برخو کې چې مونږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي دا د نړیوالو سره شریکيږي.
ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکي بیا وایي چې د اداري تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څه باندې د دې ادارې له سلو زیات کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي، خو له دندو ګوښه شوي بیا وایي چې دوی د مسلک په اساس نه بلکې د سیاسي سلیقې په اساس له دوی سره چلند شوی دی. د افغانستان بانک رئیس بیا وایي ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وای په هرات کې په لزګونو انجونې مسموم شوې دي. په ګردیز کې نن بیا په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. په کندز کې د جګړو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېر یې له 2000 اوړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نه بالغ پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، چې نه دي پاتې.
پس میجر نړیوال موضوعات کې اوري چې د پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ په نوم د ایغور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلی دي، او د بشري حقونو مدافعان او د نړۍ یو شمېر مشرانو د اذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په نیم کالو بند محکوم کړی ده. دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغیزمنوي. دغه کنفرانس به سبا په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو پر استازو سربیره دغه راز د شاوخوا دیرشو هیوادونو چارواکي هم رابلل شوي دي. نور تفصیل یې له کابله د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
دا دریکه یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو شپږمه غونډه ده چې کیږي، خو بهرنۍ چارو وزارت وایي د تیرو غونډو په پرتله به دا مؤثره او ښې نتیجې ولري. د دغه وزارت ویان چې مستغنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې بل په خوانیو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او په خوانی تشبه ډاکی شي. دا وایي موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه کې سبا او بل ورځ د افغانستان په کوربتوب جوړیږي ښه او مؤثره تر سره کړو. دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي. د ریکاش په ګمه غونډه د پنځشنبه او جمعې په ورځو په کابل کې جوړیږي، او د غونډې په لومړۍ ورځ به په انرژي، سیمه ایز پیوستون او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور پر وادې خبري وشي. د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د لومړۍ ورځ د بحثونو نتیجې به د جمعې په ورځ د ریکا په استي غونډه کې وڅېړل شي، چې په دې غونډه کې به د ډیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي برخه واخلي. د ریکا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شو چې لومړۍ غونډه هم هغه مهال په کابل او بیا څلور نورې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوه. د بهرنۍ چارو وزارت ویان چې مستغنی وایي د ریکاد شپږمې غونډې نتیجې او ژمنې به تعقیبوي او په دې برخه کې به بیلابیل میکانیزمونه عملي کوي. دا وایي د ریکاب شپږم غونډه کې پر دې تاکید کیږي چې د بحث وړ پروژې نتیجې تعقیب شي. په دې برخه کې به موږ د راپور ورکونې میکانیزم رامنځته او د پروژو منظمه څارنه به کوو. په همدې اساس موږ هڅه کوو چې د مالی ستونزو په اړه هم یو میکانیزم رامنځته کړو. د اقتصادي چارو کارپوهان د ریکا دغه غونډه د افغانستان د اقتصاد لپاره مؤثره بولي او وایي افغان حکومت باید له دې فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
له اسدالله لودین مننه چې په کابل کې د ریکا یا د اقتصادي همکاري د سیمه ایز همکاري د سازمان د اقتصادي همکاري د کنفرانس جزئیات وړاندې کول. پر دغه کنفرانس سربیره د شنبه په ورځ په کابل دی ویبل لوی غونډه انکوربوي. دا غونډه د توکیو او لندن د غونډو په دوام جوړیږي. د افغانستان مالی وزارت وایي د لوړ پوړو چارواکو په دغه غونډه کې چې د سوم په نوم هم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم دا ډول غونډې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډېرې مهمې ګڼي. نو تفصیل دی قسم سولمال پر پورکی
د امرسکونکو لسکونو هیوادونو استازي بر راتلونکو نه په کابل کې له افغانستان سره د امرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا په یو لړ برخو کې د پرمختګونو د څرنګوالي په اړه خبر وکړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رډو تو ویل په دغه غونډه کې د افغان حکومت پر لومړیتوبونو لکه امنیت، شه حکومتوالي او یو لړ نور برخو بحثونه کیږي. په مقابل کې نړیوال له افغانستان سره د امرستو ژمنې تازه کوي. ښاغلی عبدالرحیمزی په دغه غونډه کې د بحث وړ مسایل داسیت کړل.
ټول هغه ملي مسایل چې افغانستان پورې مربوطه کې هغه خصوصي سکتور ده، که هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې ده، که هغه د امنیت په برخه کې ده، یا په نورو مواردو کې، یا میثاق شهروندي مسله هم ده، په دغو مواردو کې بحث صورت نیسي او د یادو مواردو په اساس د افغانستان حکومت د افغان حکومت پر لومړیتوبونو بحث کېږي.
دغه نسته د توکیو او لندن په غونډو کې د سو دوړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ دی چې هر کال او یا هم د ضرورت لمخې جوړیږي. د توکیو غونډه په 2012 میلادي کال کې جوړه شوې وه چې په کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. د غرض د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د 2014 کال په دسمبر کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره په لندن کې یوه غونډه جوړه شوه. په دوړو غونډو کې پر دې ټینګار وسو چې د مرستې به افغان حکومت د یو لړ اقداماتو په مقابل کې ورکوي. کېږي نړیوال افغانستان څخه په ځنګړې توګه د شې حکومتداري له فساد سره د مبارزې د بشري حقوقو د ساتلو او یو لړ نور برخو کې د اقداماتو غوښتنه کړې و. په ورته وخت کې د مالی وزارت په خوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی د دا ډول ناستو جوړېدل ځکه مهم ګڼي چې پکې افغانانو ته د نړیوالو د مرستو د دوام فرصتونه جوړېږي.
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه کې مشخصو برخو کې چې موږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي دا د نړیوالو سره شریکيږي او په متقابل شکل باندې نړیوال هم یو څه تعهدات لري له افغانستان سره چې اساسي تعهد د افغانستان سره سلور میلیارډ ډالر مرسته ده، کلنۍ مرسته. البته
ښاغلی جیلانی وایي راتلونکي غونډه له دې امله هم مهمه بلل کېږي چې پکې د لومړي ځل لپاره به افغان حکومت له نړیوالو وغواړي چې نړیوالې مرستې د افغانستان د حکومت له لارې ولګول سي. کارپوهان وایي افغانستان اوس د نړیوالو بحرانونو له لومړیتوبونو وتلی دی او نړیوالې ټولنې تر ډیره د منځني ختیځ او اوکراین غوندې مسایلو باندې تمرکز کړی دی. دوی وایي افغان حکومت باید کوشش وکړي څو نړیوالو ته له افغانستان سره د دوامدارو مرستو لپاره قناعت ورکړي، که نه نو د تېرې نږدې یو نیمې لسیزې لاسته راوړنې به له لاسه ورکړي.
و موریدل چې کابل به د شنبې په ورځ د توکیو او لندن د غونډو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې بیا هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام او دا چې افغانستان د دغو مرستو د جلبولو لپاره شرایط پوره کړي که نه په دې غور کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه ټلیفون وکړئ او نظر سره شریک کړئ. آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي چې له دغو دو مهمو غونډو څخه د ځان په ګټه انکار واخلي؟ کولی شئ چې په کورنۍ شمیره 00008225555 او دغه راز بین المللي شمیرې 00024221124601 را سره تماس ونیسئ او په دې اړه را سره نظر شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو، په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې په تیره بیا په خصوصي سکتور کې ډیره پانګونه شوې وه. یوه بیلګه هم د کابل بانک، پخوانی کابل بانک جوړښت چې وروسته له څه مودې بیا له دیوالي کېدو سره مخامخ شوی و. د افغانستان بانک رئیس وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک هماغه وخت چې ستونزې پکې رامنځته شوې منحل شوی وایي. د کابل د افغانستان بانک له رئیس سره مو په دې اړه مرکه کړې، خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. په افغانستان کې د خصوصي سکتور په برخه کې یوه اداره چې له تیرو څه باندې 10 کلونو یې فعالیت پیل کړی، ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړې اداره ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې د اداري تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څه باندې 100 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حق جونن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا اقدام به د دې ادارې په چارو کې شفافیت، په پروسو کې سادګي او د پانګوالو ستونزې کمې کړي. خو له دندو ګوښه شوي وایي چې دوی د مسلکی ملحوظاتو پر اساس نه بلکې د سیاسي سلیقې پر اساس لکاره انګوخه شوې دي. تفصیل د خان محمد سین پر پورت کوي.
دا ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کمواله د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسیون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په تازه شپو ورځو کې د ایسا د ادارې 133 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د ایسا د ادارې رئیس محمد قربان حق جو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له کابو دوه کلونو راهیسې د دې ادارې د تشکیلاتو له وسني پراخوالي سره موافق نه و او تصمیم یې درلود چې د دې ادارې ځینې دفترونه چې کارونه یې له نورو دفترونو سره ورته والی ولري تنقیص کړي. ښاغلي حق جو وویل دغه اصل ته په کتو سره د تشکیلاتو د تنقیص یوه طرحه ترتیب او د حکومت لخوا تصویب شوه.
خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشیم.
د دې لپاره چې دا اداره د عوایدو له پلوه پر پښو ودرېږي، د بودیجې کسر ونه لرو او چارې یې شفاف وي، د افغانستان د پانګې اچونې عالي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ادارې 30% تشکیل دې کم شي. دا تشکیل له هغو سره و او پریکړه یې کړې ده او دا زما شخصي تصمیم نه دی.
ښاغلي حق جو وویل دا ایسا ادارې په لومړي سر کې په لوړو منځنیو او وړو پوستونو 130 کارکوونکي لرل چې وروسته دا شمېره په غیر مسلکي ډول 450 ته ورسېده. د دوی تنخواګانې له 2 څخه نیولې تر 450 ډالرو پورې رسېدلې. د وویل د دې ادارې عواید نور نشوای کولی چې پرته له ضرورته په هره میاشت کې 150,000 ډالره تنخواګانې ورکړي. په عین وخت کې له دې ادارې څخه ګوښه شوي کسان وایي چې 133 لرې شوي کسان ټول د لوړو زده کړو خاوندان، مسلکي او وړ خلکو، خو په یوه غیر قانوني اقدام سره له دندو ګوښه شول. د لرې شوو له ډلې څخه یو د دې ادارې سلاکار کبیر رنجبر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د شخصي سلیقو او په دې اداره کې د سیاسي مداخلو په اساس نیول شوی دی.
په خواشینۍ سره د ایسا نوي رهبرۍ پرته له دې چې د دې ادارې له رهبري هیئت سره مشوره وکړي دا تصمیم یې نیولی. دا تصمیم د دې ادارې له قوانینو او پالیسیو خلاف نیول شوی دی.
ویل کېږي چې د ایسا اداره له پیل راهیسې له اداري ستونزو سره مخ ده. رئیسان یې په لږه موده کې یو له بل پسې بدل شوي او هر یوه یې له پانګوالو سره د ښه کار کولو ژمنې کړي او نوې طرحې او پلانونه یې جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه څه موده وروسته د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال کسان له وسلو سره دغه دفتر ته ننوتي او ویل کېږي چې ځانونه یې د دې ادارې د ځینو پوستونو مستحق ګڼل. سوداګر او پانګوال وایي دا اداره مکلفه ده چې دوی ته د فعالیت هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په خاطر دې هم پانګوالو شکایت درلود چې د دې ادارې قوانین پیچلي او د جوازونو پر اخیستلو یې ډیر وخت ضایع کیږي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اموید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې چې سبا خپریږي په افغانستان کې د اداري فساد موضوع څېړل کېږي. دا هغه پدیده ده چې په افغانستان کې له څه باندې لسو کلو له هغه مهال رئیس چې د نړیوالو مرستې دې هیواد ته زیاته شوې ډیره پراخه شوې ده. تیره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم له دینی عالمانو وغوښتل چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې سراسري جهاد ته اړتیا ده. هغه وویل چې له ناامنیو وروسته فساد د افغانستان په وړاندې یو لوی ګواښ دی. پر دې موضوع بیا هم کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او نظر څرګند کړئ. اداري فساد هغه موضوع ده چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره یو شرط ایښی دی. او اوس به یو اوریدونکی راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او که د دغو دو نړیوالو کنفرانسونو سیمه ییزو نړیوالو کنفرانسونو په اړه چې د افغانستان حکومت وایي دا ځل به له دغو کنفرانسونو ښه ګټه پورته کړي که نظر راسره شریک کړئ. بله مهربانی. داسې ښکاري چې زموږ اوریدونکي زموږ غږ نه اوري. بلې یو بل اوریدونکي راخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم نوریاس نوری صاحب، زه عبدالکریم خبرې کوم له پکتیا ولایت.
وعلیکم السلام کریم خان، تاسو فکر کوئ چې آیا دا ځل به د افغانستان حکومت له دغه فرصتونو څخه ښه ګټه پورته کړي د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ لپاره؟
نوریاس نوری صاحب، هغه د شیخ عبدالقادر جیلانی وینا ده، وایي خبره بې عمله او عمل بې اخلاص ناقابل قبول دی. د دې کنفرانس څخه به افغانان ګټه واخلي، خو هغه ژمنې چې له افغانانو څخه تړل کېږي هغه ژمنو ته.
بلې بلې قطع سو اوریدونکی. بل اوریدونکی هم په ټلیفون په لیکه دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
هلمند څه خبره کوم چې دا اشرف غنی خبره کړې چې په څو کې دین ځلې وي دغه د پسات په افغانستان کې اصل په سره کې معلومات چې د پنځونه وی اتکې اصل په سره کې هم ده وجه باندې پخ دغه نه ساتونه په دې ورګانو نه تور او قانون خبر دي چې دغه شي دی دغه هم دی چې دغه پسات ورک نه شي په افغانستان کې ناراضي سوخ راځي ناراضي.
بله، دا هغه موضوع ده چې سبب موږ په ازادي سپوک پروګرام کې پرې خبرې کوو. خو له تاسو نه بیا هم مننه چې په دې اړه مو نظر څرګند کړ. یو بل اوریدونکی هم راخلو ورستای دی. بلې ځان راو پیژنئ او د دغو دو کانفرنسونو په ارتباط چې کابل به سبا او د شنبې په ورځ کوربه وي که په دې اړه نظر راسره شریک کړئ. آیا تاسو څه فکر کوئ چې دا د افغانستان لپاره دا کانفرنسونه ډېر مهم دي او نتیجې به ښې وي؟ وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
راستون بشریو تواصل.
بله، دا اوریدونکو هم. بله مهرباني وکي ځان راو پیژنه. ازادي رادیو ده، مهرباني.
او نیمه تاسو جعفرین د هلمند متاس زحمت کوي.
بله ډیره مننه، مهرباني وکي. تاسو څه فکر کوئ چې دا کانفرنس چې سبا په کابل کې دایریږي او بل د شنبه پورز افغان چارواکي وایي ډیر هلمند شل دینه به ډیره ګټه پورته کی، تاسو آیا هم ورسره هم نظر یاست؟
او موږ په دې باندې د یو سره هم نظر یو په دې شرط باندې چې د افغانستان کم کارکونکو کې کم کابینت د اشرف غنی دی یا ډاکټر عبدالله دی دا ټول لغو کې دا مقصد خلک لري کې دا فسادګر خلک لري کې دا ادارې فساد کې دا غلي دا ټول لري کې په دې ځای باندې سم صالح خلک راولي سم معنا نه ولي کښې نه وي بیا مشکل د سلې کې اطمینان کېږي چې دا ادارې فساد نورې کېږي تر هغو چې د دنیا خلک ټول ار یوه نه بل ورځ جوړېږي.
مننه، ژوندی اوسه. کور مو ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو ټولو مننه چې ټلیفون مو وکړه او نظر مو را سره شریک کړه. او تاسو ټولو نورو نه هم مننه چې ټلیفون مو وکړه، مګر موږ ورته وخت نه درلود. په هر صورت بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان بانک رئیس وایي ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وایي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل بانک په اړه سیاسي پریکړه وشوه او د نوي کابل بانک په بڼه وساتل شو. خو دی وایي چې د مالیې وزارت د نوي کابل بانک د راتلونکي برخلیک په اړه غور کوي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي صدیق سره مرکه کړې او په سر کې د کابل بانک یا د نوي کابل بانک د اوسني وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې چې آیا اوس دغه بانک په ضرر کوي او که ګټه.
نوی کابل بانک چې جوړ شو زما په نظر په موږ وخت کابل بانک تصفیه ته لاړ، زوړ کابل بانک، دغه بانک به زما په نظر بهجتي منحل شوی وای.
ولې نه شو؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي تصمیم پتصاد کې تاسو شاشي تصمیم نشي د غلطي راځي. یو بانک ته په ټوله دنیا کې بانک پر شکست کېږي په هر دلی سین ځي نه لاله تزي خلاص هغه جنجال خلاص. دا د ما په نظر یو او که نه دا وایي په موږ وخت کې دا
د وخت حکومت لخوا فکر کوي دا سیاسي تصمیم نه و
شاشي تصمیم دا متعقل تاسو وایي. یا په موږ وخت کې چې کله لار تصفیه ته زور کال وبا بل شي هر شي پاتې شوی او باید ورکړي وي بل بانک سره مرسته کوي بل دولتي بانک سره. تاسو پښتني بانک دلو تاسو بانک نیم دلو دا پرابلم ونه ګوره. نوې کابل بانک جوړ شو دوی ته په هر دلیل شو اجازه ده فعالیتونه دوی محدود شو صرف معاشونه به ورکړي مګر دای وسی تشکیل لري د نمایندګان لري په ولایت کې کرایه ورکړي د نور سلها مصارف دي. دا نشي کولی چې دغه عواید نه سلا سره اړوي خپل مصارف تکافو کړي بنان هر کال یا هر میاشت باید ضرر وکړي د میاشتې 15,000 شپږ یا 1,000,000 بل ارقام وایي چې دوی تر اوسه 8 میلیونه ډالرای ضرر کړی دا به شپیتی یا به چلویت یا دی ارشی زی زرار ده تا چه نسی کولی سی بانک چلور کالا پینزه کالا منظم او دواندار زرار کی موساتی دا اغنو پا مخ وقت دقیق اغنو تصمیم نیود ما پا نظر بهتر وسته پا مخ وقت تصمیم نیود سوی دا منحل ده د خلکو حسابونه سی وو هغه ته
هر وخت کې چې تصمیم نیونه و تاسې د کومه دنده درلوده هغه وخت بدلته ونوی نوی
چیرې وی زه دلته دوه میاشتې کېږي چې راغلی یم
تر هغه وخت چې دا تصمیم
وکړ تاسې رئیس بانک یې ایبي د یو شخصي بانک رئیس او د ما وظیفه او صلاحیت له وو چې په کومه مداخله وکړم زه د یو شخصي بانک رئیس
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې وای کابل بانک باید په هغه وخت کې چې ستونزې پکې را برسېره شوې دی منحل شوی وای او نوې ساتل شوی له خلیل صدیق سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکز موږ په پاڼه کې شته کوي چې بیا یې هم واوري خبرونه دوه منې مایته ورسېږي مخکې دې چې پر نور موضوعات راپورونه درو واورو ملالۍ بشیر ستډیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې سبا په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه سي د افغانستان بانک چارواکي ټینګار کوي چې د نوي کابل بانک په مشرتابه کې به ډیر ژر بدلون راسي د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپل لسګونو کارکونکو د ګوښه کېدو لامل مالی ستونزې شفافیت او په کارونو کې د اسانتیا او رامنځته کول یادوي د پاکستان په شمال ویدیس کې په یوه نشته کې لشتر لژدري پولیس وجل سی او شپږ نور ټپیان دي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ل خپل چینی سیال شي جنګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوس پنیز ورونه وبلل د هنګری په پلازمینه بوداپست کې لسکونو پناغښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ ترکی چارواکي وايي د بغداد په شمال ویدیس کې اتلس ترکی کارګران تشتول سوي دي د روسیې ولسمشر پیکینګ ته تر خپل سفر ورسته مخکې په یو مرکه کې ویلي چې د لویدیز لخوا پر روسیې د لګول سیو بندیزونو لپاره کابل له روسي کاروبارونو چین ته وشتي دي او د ناټو لخوا د دغه ائتلاف په ختیځ اړخ کې جوړ شوی شپږ مرکزونو پرون کار پیل کړ مهم خبرونه هم دومره وو اوس ځو سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو
ملالۍ بشیر له تاسو نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه مو واورول اقتصادي خبرونه تر اوسه د تخنیکي ستونزې له کبله نشر ته نه دي آماده خو وروسته به واورو خو راځو هغه مطالبه ته چې وروسته پرې راپورونه لرو وړاندې اورې چې په سیمه ایزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان ولسمشر وایي په خپل هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د اوغور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلې دي دغه راز د بشري حقونو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله غندلې چې د ازادۍ راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په ونیم کالو بند محکومه کړې ده په هرات کې اوري چې په لسګونو نجونې مسموم شوې دي په ګردیز کې بیا نن په زرګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه خو رازو سپورتي خبرونه ته چې اوس نشر ته آماده دي
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا ساده رادیو نه مود افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم د فوتبال د غوړه لیگ د سیالیو په لړ کې نن چهارشنبه د سپین غر باسانو او موجهای امو ټیمونه سره مخ کیږي د فوتبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر رفیع ساده رادیو ته ویل چی دا د دی لوبو د دوهمې اونۍ لومړی سیالی ده او ټاکل شوی چې سبا به د طوفان حریرود او شاهین اسمای ټیمونه سره لوبه وکړي د یادول ور د چې د فوتبال د غوړه لیگ سیالی د اونۍ په درې ورځو چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په ورځو د فوتبال په سټډیوم کې له خرمې وروسته تر سره کیږي ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم به سبا د کوربه هیواد ماليزیا پر وړاندې د سیالیو میدان ته ولاړ شي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان ټیم د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او هله سرګند کړ چې په دې سیالیو کې به افغانستان تبریا خپل کړی
تقریبا د افغانستان سبا خپل وروستۍ لوبه پورته لوبه ماليزیا سره سره کوي او ان شاء الله چې ځم به هم افغانستان پورته کوي
په ماليزیا کې د کرکټ د پریمیر لیگ د دغو سیالیو په لړ کې سلور سیالي
د افغانستان د لوبغاړو په بریا سره پای ته رسیدلی دي. په یو بل خبر کې اوري چې په کابل کې د اسټرالیا سفارت د افغانستان د شپږیزو د ټورنمنت د سیالیو د تجهیزاتو په برخه کې د کرکټ بورډ سره شاوخوا 1309 ډالر مرسته وکړه. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک وایي په کابل کې د اسټرالیا سفیر څرګنده کړې چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی ښه دی او په راتلونکي کې به ښه پرمختګ وکړي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لخوا په دریو سپورتي برخو کې هغه لوبغاړي وستایل شو چې په بهرنیو مسابقو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه لوبغاړو د تایلند، ایران او پاکستان له سیالیو د سرو زرو او برونزو مډالونه ګټلي دي. د بدني روزنې د ریاست د عامه اړیکو مدیر سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو سمو د وړاندې په تایلند کې د مویتای له سیالیو د سرو زرو درې او د برونزو دوه مډالونه، د سنوکر لوبغاړو په پاکستان کې د سرو زرو دوه مډالونه او همداراز د کراټي ټیم چې د ایران تهران ښار ته تللی و درې د سرو او درې د برونزو مډالونه هیواد ته راوړي دي.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. خبری ساعت اوري خبری ساعت هر اوبخې په اونۍ کې درې ورځې، دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه، د مازدیګر په څلورو بجو تر پنځو بجو پورې اوریدلی شئ. ازادي راډیو هر ورځ بیا د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. مخکې له دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکړو، اوس پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو څو مطالب رااخلو. د پاکستان ولسمشر وایي په خپل هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د ایغور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلي دي. هغه دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ، یعنې نن، پیکینګ ته د یوه سفر په مهال کې کړې دي. پیکینګ د اوغور مسلمانانو سخت دریځ د دې هیواد په شینجن ایالت کې په ناامنیو کې په لاس لرلو تورنوي. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجنګ کې د چین له ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د اوغور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو ناکراریو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر ایغور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره یې غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي. خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دعا په اړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسې پوښتنې راپورته کوي. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي په وروستیو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې ترورستان په بریالیتوب سره له منځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین له خولې وایي د پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډېره مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې له منځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه به وي. پاکستاني چارواکي کسام ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمیر څارونکو وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوالې نه دي پنهخه کړي چې خپل د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمیر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دي اغیزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوال جګړې د ویایم کلیزی په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د ایغور ټبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلن او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بشری حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمیر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د آزادی رادیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په ونیم کال بند محکومه کړې ده. په دې اړه د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ورباندې انتقاد کړی وو. دغه سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو ریپورتونو د غچ اخیستلو لپاره لګول سوي چې نوموړي په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په حق لیکلي وو. د باکو محکمې پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیه نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د وخت څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه او پیژندله. د حبس ترڅنګ د خدیجه په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوې ده. خو هغې د یو بل تور په وړاندې چې ګنی یو کس یې انتحار ته هڅولی، وروسته تر دې براءت حاصل کړ چې شکایت کوونکی له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوفا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په هکله یې پراخه رپورټونه ورکړي، دغه تورونه یوه ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیت بندول دي. د هغې مدافع وکیل فاریز نمازلی وویل چې اسماعیلوفا به استیناف ته مراجعه وکړي.
البته چې موږ استناف ته مراجعه کوو. خدیجه حیرانه شوه، هغې تمه درلوده چې تر دې به په اوږده موده حبس محکومه شي. په رښتیا هم موږ تمه نه درلوده چې محکمه به یې خوشي کړي. په دې ډول قضیو کې موږ څوک نه دي لیدلي چې خوشي شوي وي.
د آزاد اروپا د راډیو مرستیال مشر وویل چې د اسماعیلوفا محاکمه د سیاست یو مثال دی نه د قانون. نینات پیچ په یوې اعلامیه کې زیاته کړه چې نه لګول شوي تورونه مناسب وو او نه یې محاکمه. چارواکو فیصله وکړه چې په هر قیمت چې وي هغه چوپ کړي. د اسماعیلوفا مور په باکو کې خبریالانو ته وویل چې د محکمې فیصله به یې د لور چې جایزه یې هم ګټلې د کار او فعالیت مخه ونه نیسي. المیرا اسماعیلوفا وویل
Hükümete hiç sözüm yoktu. Yani hükümet bile bile ki...
Zı hükümette hiç ne vayım. داس یو حکومت ته بڅو وایم چې خدیجه د تحقیقاتي رپورټونو لقبل نیولې ده، خو یو څه کې داسې ورته وایم او هغه دا چې یا ځانونه سم کړی او یا لوا کلی رسي.
د غراز د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د رسنیو د ازادۍ استازي دنیا میجاتوویچ د ټویټر په یو پیغام کې د اسماعیلوفا د محاکمې پاکله وویل چې دا د آذربایجان څخه ناوړه خبرونه دي. میرمن اسماعیلوفا محکمې ته په خپلو وروستیو سرګندونو کې د آذربایجان حکومت د خلکو د سرکوبولو ماشین وګڼه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وجود مخام تر وجود پورې اوریدلای شي. په هرات کې په لسګونو نجونې مسموم شوی دي. دا په یوه اونۍ کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د تېرې دوشنبه په ورځ هم په دې ولایت کې د یوه خصوصي ښوونځي شاوخوا 150 زده کوونکي او یو شمېر ښوونکي په ورته ډول مسمومې شوې وې. البته ویل کیږي چې په ښوونځي کې د ګازو د بوی له امله دغه پیښه رامنځته شوې ده. فرشته جلالزی دلته راسره په سټوډیو کې ده او په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوري صاحب، د ازادي راډیو خبریال نن هغه روغتون ته ورغلی و. البته د هرات ښار حوزوي روغتون ته ورغلی و او له هغو نجونو سره یې خبرې کړې دي چې د هرات ښار د حبیب المصطفى ښوونځي کې په ناڅرګند دلیل باندې مسموم شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو نجونو شمېر لږ تر لږ 15 تنه دی چې نن سهار ډېر عادي ښوونځي ته تللې وي او وروسته له دغسې د ضعف او ګنګسیت له حالت سره مخامخ شوي وي. بختوره د حبیب المصطفى د دخترانه ښوونځي د 5م ټولګي د کوون کده دا د ازادي راډیو خبريال توای
مو اصلا اول صبح گرفتیم مدرسه هیچ چی نبود، کلنجا هم تمیز بود، خالای مکتب
شد. دا وینن سهر چیزو شونزی تولارم هیچ خبره نوا. شونزی دیر پاک سو تراو دلیزون صافی وز مجد مکتب کارگرانو خپل کارو نکدی مو مش چی درس پایل کرو پا طولگی که کشه نستولو تر هغه یو چمو دا او روستا گنگ سیات را تا پیدا سو. دا هرات شار دا حوزوی روختون مشر محمد ناصر فوشنجی از ادی راژیو تا ویل چی دا دوگو انجونو چی دا دوی روختون تا ورول سوی دی روختیایی وزیت سم دی دا ویلی دی چی دا دغه مسمومیت دلیل لاتروسه ندهی سرگند.
در حدود 60 واقع مسمومیت گاز آمده تعلیمین این امو بوی و امو ترتیبی که قبلا بوده.
د ویلش ته لږ 15 تنه مشتراول سوي دي. زده کوونکو هغه سی بوی چې مخکې احساس سوی وو احساس کړی دی او په دغه ناسرګند غاز باندې مسموم شوی دی. په تیرو په تیره یوه اونۍ کې د دوهم وار دی چې د هرات ښار د حبیب المصطفى د دخترانه ښوونځي زده کوونکي مسمومیږي. پرون د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې یوه ورځ مخکې د هرات ښار په همدې ښوونځي کې لږ تر لږه 140 زده کوونکي مسمومي سوي وي چې روغتون ته تر رسیدو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي وي. په تیرو دریو میاشتو کې دا دریم وار دی چې د هرات ښار په دخترانه ښوونځیو کې دغسې د کونکي او شوونکي مسمومیږي. امنیتي څارونکي وایي چې دوی څېړنې کوي خو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه د دغو د دې کار علت څرګند شوی دی. د هرات د معارف رئیس حبیب الله حبیب وایي چې د وضعیت په اړه شدید اندېښنه لري او حکومت باید د معارف د کارکونکو او د زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي.
بالای 100 گروه متجانس فعلا در هرات باشه که بر علی انسان‌های صادق و پاک عمومی
د وایسل دلی بشای وسلشتلجه په هرات کې وی چې د ټولنی د فلج کول لپاره فعالیت کوي. دغه سی تخریبی کارونه کوي ترڅو د خلکو ذهن ګډوډ سي. دوی بل څه نسی کولای خو دغه سی واړه واړه کارونه کوي او معصوم کوچنیانو او د ټولنی نورو به مظلوم و خلکو ته د تاوان رسولو هڅه کوي. حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هرات کې امنیتي چارواکي په دې اړه د څېړنو ژمنه کوي او تر اوسه په دې ارتباط څوک نه دی نیول شوی. د هرات په ښار کې د حبیب المصطفى د دخترانه ښوونځي د وزده کوونکي پلار عبدالظاهر وایي
دولت خواهشمندیم که باید کارا را بررسی کنه.
دوای موږ له حکومت غواړو چې دغه سی پیښې باید وڅېړي کنه موږ به نسو کولای چې خپل ماشومان ښوونځي یا مدرسې ته واستو.
بله فرشته جان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو وامه ورده چې هرات نن بیا دی وی بلې بدې پیښې شاهد و. د یو ښوونځي لسګونې زده کوونکي مسموم شوي دي. دا په یوه اونۍ کې دوهم پیښه ده چې په دې ولایت کې رامنځته کیږي. تیرې دا ډول په تیرو وختونو کې دا ډول پیښې چې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې تکرار شوي ویل کیږي چې اکثرا محافظه کاران سخت دریزي پکې لاس لري. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې یو شمېر کسان نه غواړي چې ښځې یا نجونې ښوونځي ته لاړې شي او زده کړو ته دوام ورکړي. که دا پیښه په هرات کې رامنځته شوې ده، دغه راز اروپا هم نن د یوې بلې پیښې شاهد و. د هغو افغان کډوالو چې د ښه ژوند په هیله اروپا ته روان دي. د اوتریش پولیسو هغه 40 افغانان چې په ویانا کې له یو ځایه بل ځای ته په یو کوچني موټر کې وړل کېدل خوشې کړي. هغه هم په دې خاطر چې دغه کسان په ډېر یو کوچني موټر کې چې احتمال د ناروغۍ ډېر زیات وو او د خپه کېدو په دې خاطر خوشې کړي او موټر چلوونکی هم نیولی دی. دا موضوع زموږ بلې همکارې فریبا ظاهر تعقیب کړي په سټوډیو کې ده او نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
څلورویشت افغانان تیره شپه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د پولیسو لخوا په داسې حالت کې خلاص و چې ویل کېږي په ډېر کوچني موټر کې په نامناسب ډول ځای پر ځای سوي وو. پولیسو پر دې موټر د پوښلو کړکیو له کبله شک وکړ او تعقیب یې کړ. د ویانا د پولیسو ویان توماس کیبلینګر نن خبریالانو ته وویل چې دغه کسان له 14 تر 18 کلونو عمرونه لري. د وی پولیس واقعاً له یو ویرونکي حالت سره مخامخ سو. د یو چینی موټر په ټوله کې 5 متره مربع فضا درلوده او لوړوالی یې 1.7 متره و. واقعاً ویرونکي صحنه و. خلک حتی پر یو بل سربیره ناست و او دا چانس نه درلود چې دروازه له دننه څخه په خپل خلاص کړي. دروازه هم ډیره کلکه تړل سوې و او کړکۍ یې پوښلې وې. دغو کسانو د خپل ځان د خلاصولو وړتیا نه درلوده. دغه پولیس زیاتوي چې د ټولو کسانو روغتیایي حالت اوس ښه دی خو وایي هغوی تر دې نور مخته نه سوتلی. پولیس دا هم وایي چې داسې ښکاري دغو کسانو په اوتریش کې د پاتې کېدو نیت نه درلود او جرمني یا نورو هیوادونو ته تلل چې څو ساعته نوره لاره هم ورته پاته وه. او دا کار د ده په خبره ښایي د هغوی د سر په بیه تمامه سوې وایي. 30 رومانیایي موټر چلوونکی د پولیسو په لیدو د تیښتې هڅه وکړه خو ونیول سو. تر دې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په اوتریش کې یو بل موټر موندل سوی و چې 1 کډوال پکې مړه سوي وو. او همدې مسلې په اروپایي اتحادیې کې دا سباسونه راپورته کړي چې څنګه کولای سي د هغو زرګونو کډوالو ستونزه هواره کړي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په لاټه کې دي. دغه کډوال تر ډیره جرمني او سویډن ته د تلو په نیت راوځي. بلخوا د هنګري پولیسو نن ویلي چې دوی تیره شپه د سربیا او بوداپست ترمنځ پر لویه لاره له یو موټر څخه لس د سوریې وګړي او لس عراقي کډوال ژغورل دي. دا پیښې داسې مال سوي چې په هنګري کې زرګونو کډوالو د دوهمې ورځې لپاره د پولیسو پر ضد خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ ځکه چې د هنګري پولیسو د بوداپست باندې د کډوالو پر مخ د نړیوال اورګاډي تمځای وتړم. دغه کډوال چې تر ډیره لمنځنی آسیا بخښنه غواړم لونځنی ختیځ آسیا او افریقایي هیوادونو څخه د جګړو او بیوزلۍ له کبله تشدیدلې دي شعارونه ورکوي چې موږ سوله غواړو او موږ سولې ته اړتیا لرو.
بله فریبا ظاهر له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو و موردل چې په اوتریش کې د اوتریش پولیسو هغه څلور رښتنه افغانان چې په ویانا کې لیو ځای بل ځای ته په یو کوچنی موټر کې وړل کېدل خوشی کړی دی، یعنی په دې معنا چې دغه افغانان لنی کمرغه دازل ژغورل شوی دی. ورته دا ډول یو پیښه تیرونه تکرار شوی و چې په کې ل او یو زیات کسان په یو کانټینر کې بند پاتې وو او سایه درېدلې و ځکه چې ورته اکسیجن نه ورسېد. لای دا ډول پیښې اکثرا په دغو سختو لارو تکراریږي. په دې وروستیو کې له منځني ختیځ له هیوادو او د غراز د افغانستان څخه هم د کډوالو شمیر زیات شوی. هغه کډوال چې د ښه ژوند په نیت غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. په ګردیز کې نن په زورګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. نور حالې د ازادي رادیو د سیمهیز خبريال د تپان په راپور کې اوري.
دا د مظاهره چانو غږ دی. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونه کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او وی ویل چې کچیرته مرکزی حکومت غږ ته مثبت ځواب ونه وایي دوی به دغه تذکرو د ویش مرکزونه له لوړ تهدید سره مخ کی. په دې مظاهره کې چې د پکتیا میشتو قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي نمائندګۍ او ځوانانو برخه اخیستې و غوښتنه وکړه چې کچیرته د دوی غږ ونه ورېدل شي له افغان حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدروب خان زدران وویل
تذکرہ کے دے افغان کلمہ نن کلمہ ولنی کرشی مقبت دی حکومت سرا فاجیل دعوت دے پل پرکرین پا آڑا غور وکڑو موک پا افغان ولس مشر او دے ہاں پلان دے جولا ادارا غکو چھکا پا دے برخہ کے زمون بکتالا ونمالم شی نشتا حکومت سرا پا ہر دول آڑی کے وچے پڑو.
دا مظاهره ګډونوالو په دې تاکید کاوه چې مرکزی حکومت دې د دوی حق غوښتنې ومني او کچیرته ونه مني حکومت ته بستونزې جوړې کړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او علماو شریک لیکلې شپږ ماده یې پریکړلیک بیان کړ.
پکتیا ولایت ولایتي شورا مدني ټولنو غړي شورا غړي علما متنفذین قومي مشران ځوانان او د دې سولایز لړیون ټول ګډونوال چې دې ځون د ټول ولایتونو د غیور قومونو د پرامو لاتر څخه برخمن یو او په دې لړیون کې د دوی استازي ټول کوو غلام د شپږ
د دې پریکړلیک په شپږو مادو کې دا هم راغلی و چې که حکومت یې په غوښتنو جدي پام او عمل ونه کړي دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او د هرې بدې پایلې پړه به د مرکزي حکومت او افغان ولسمشر په غاړه وي. مدنی فعالانو په دې مظاهره کې د ګډون پر مال د خپلو شعارونو ورکولو ترڅنګ دا خبره وکړه چې دا د مظاهرو پیل دی او لس په دې خبروي چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره بل لارو ته راوځي. یو تن مدنی فعال محمد جهاد احمدزی وویل چې د افغان حکومت کاواک استنې به د دوی په لاسونو ونړیږي.
کچیرته په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي د حکومت دغه بے بنسټ استنې یا کاواک استنې به د دوی په لاسو راوپرځيږي. دا لاریون نه به دوام لري. دا یې شروع وه مدني ټولنې قومي مشران علما ټول په همغږۍ سره به مظاهرې کوي لارو ته به راوځي او لویې لارې بندوي تر څو تذکرو کې افغان کلمه ولیکل شي.
د مظاهره چیانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی غوښتنې دې ومني که داسې ونه شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او له پکتیا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل وغځوي.
په په نویو الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مو په ګردیز کې د مظاهرې جزئیات واورېدل. په کندوز کې د جګړو او نامنې له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ چې شمېر یې له 2000 زیات دی، ډېری یې د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه چې په وروستیو کې د جګړو شاهدې وي بې ځایه شوې دي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښاري ژوند سره بلد نه دي او که ورسره مرستې ونشي ډېر نشي کولی چې په ښار کې ژوند وکړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د جګړو له امله د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلیو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د نوموړي ولایت مرکز پورې اړوند سیمې کوچي، کوبۍ، کنم، حضرت سلطان، خوجغلطان، قیمقچی، التی ګنبت او همداسې یو شمېر نورو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه شوې دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
هېڅ زندګي نه ده را پاتې، ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راجې کړي مې وای وړې مې وای هلته هم د هغه لاندې اچولي وای، نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، هېڅ شی نه دي پاتې.
وضعیت روزانه بس جنګیا پلوه خلک دي، د پلو د دې خلکو د لاسه موږ داسې تنګي چې کور هر سره را پاتې دي، بس ورو ګله ګډ وډي دغلته پراتې و کرایې باندې
خپل د بل چا په کور کې پروت یم. غوایې مړې شوې، خره مړه شوه، ایا سپي مې مړه شوه، هېڅ شی خپل په داسې عالم څوک بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی، بل چا په کور کې پروت یم. وروره خپل بسم الله الرحمن الرحیم قرآن درته خورم چې د بل کوټو کې پروت یم. اتلس نفره نان خوره یم. زه دا کم ځای کوم، زه کوم خواته لاړ شم، څه خاورې په سر کوم.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال د تازه مهاجر شوو کورونیو سروې جریان لري، څو مستحق خلک معلوم شي او وروسته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د یادولو ده چې له دې مخکې هم د روان کال جګړو له کبله 3000 کورنۍ د کندز ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي وو. د هاشمی په وینا چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي چې اوس مهال پکې وسلوال طالبان حضور لري. دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت او مالداري پورې تړلی دی، خو اوس مهال د جګړو له امله د دوی زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی پلان لري په یو شمېر ناامنو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي، څو سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي چې بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو وړ ده د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې درې میاشتې کېږي د دشتیارچي ولسوالۍ، د چاردرې ولسوالۍ 90% خاوره، د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه، د خان آباد ولسوالۍ 80% خاوره، د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه، همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه او یو شمېر نورې سیمې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي چې په دغو سیمو کې وخت ناوخت د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم کېږي چې له امله یې د کلیو خلک ډېر متضرره شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزتمن د اروزګان د خاص اروزګان له ولسوالۍ څخه لیکلي چې د ریکا کنفرانس یا د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کنفرانس د افغانستان لپاره مهم دی، باید د دې کنفرانس مرستې په صداقت ولګول شي. عبدالاحد افغان له هلمند لیکي په افغانستان کې فساد تر حده زیات شوی دی، که موږ یوې کوچنۍ ادارې ته هم ورزو نو زموږ د مشکل د هواري لپاره له موږ نه د پیسو غوښتنه کیږي. نو زما په نظر په افغانستان کې به د فساد ورکول ډیر وخت ونیسي. عبدالوسی هلمندوال بیا د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې زه له حکومت غواړم چې د اداري فساد پر ضد داسې مبارزه وکړي لکه څنګه چې زموږ امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد کوي. حامد استانکزی بیا د لوګر د شمزار له سیمې څخه لیکي افغان ولسمشر غنی دی د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او په فساد ککړ خلک دې له دندو لرې کړي. که په فساد اخته کسان له دندو لرې نه کړي، فکر نه کوم چې اداري فساد به له منځه ولاړ شي. لطاسو ټولو مننه چې مکتب پیغامونه راستوي. د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مکتب پیغامونه راستوي او موږ هم هرومرو درته خبرو. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرو مهمو راپورونو او مطالبو سرټکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنه وي. کابل به سبا د دغه کنفرانس کوربه وي. کابل پر دغه کنفرانس سربیره د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه دی. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره مهمې ګڼي. ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په لسګونو کسانو له کاره ګوښه کړي دي. ګوښه شوي بیا وایي چې دوی د سیاسي انګیزې له مخې له کاره ګوښه شوي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وای او نوی ساتل شوی. دغه ورځ په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. او د پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د اویغور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلی دي.